درنو اوریدونکو السلام علیکم د ماشام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږم دا موضوعات اوري. د ملګرو ملتو ځانګړي استازي وایي افغانان باید یوازې پرې نه شودل شي. په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات شوی. کاروانګر وایي
موږ مجبور مکلف سي موږ د تاریخ کښت وکړو او موږ کارونه ډېر سره ستړي ډېر شکېدلي دي.
د سویډن کمیټه وایي په نورستان کې په ټولو طبي کارکوونکو ته تر سبا معاش ورکړل شي.
تر اوسه پورې موږ معاشات نه دی اغستی. په کور کې چې مو هر څه درلودل هغه مو ټول بازار ته راوست.
په اروپا کې د کورونا وبا له بیا خپرېدو وروسته د جرمني حکومت د کورونا د مخنیوي پر لارو چارو بحث کوي. د دې نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې به راوولم د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی راټول کړي.
د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځانګړي استازي نن کابل ته تللي دي. له طالبانو او همدارنګه له پخواني ولسمشر حامد کرزي او عبدالله سره کتلي دي. د روسیې د بشري مرستو لومړنۍ محموله چې شپږ دېرش ټنه مواد دي کابل ته ورسېده او د مشهورې ماډل کیم کارداشیان په مرسته د افغانستان د فوټبال د ځوانو نجونو ټیم بریتانیا ته انتقال شو. پوره خبرونه. د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځانګړي استازي کابل ته تللي دي. د طالبانو حکومت ویلي چې د جرمني ځانګړي استازي جاسپر ویک او د هالند ځانګړي استازي ایمایل دی بوند نن پارکل ملا عبدالغنی برادر سره خبرې کړي. برادر د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال دی. ملي ټلویزیون په دې اړه یو لنډ بیان ورکړی او ویلي دي چې طالب چارواکو او د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځانګړو استازو پر اړیکو بشري مرستو او د افغانستان د اقتصادي او ټولنیزې وضعیت د ښه والي په تړاو بحث کړی دی. د جرمني د ځانګړي استاد جاسپر ویک په حواله راغلی چې هیواد د افغانانو تر څنګ ولاړ دی. ښاغلی ویک د هغو شپږ سوه میلیونو یورو بشري مرستو یادونه کړې چې څه وخت مخکې جرمني له افغانستان سره ژمنه وکړه. د جرمني او هالند ځانګړو استازو له برادر سره تر لیدنې وروسته د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله سره هم کتلي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبرا لاینز خبرداری ورکړی چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی. لاینز دا خبرې بیګا امنیت شورا ته په وینا کې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام مخکې ویلي و 95% افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او له ډلې 9 میلیونه له لوږې سره مخ دي. ډیبرا لاینز تېره شپه امنیت شورا ته په وینا کې ناسم اقتصادي وضعیت د توندلارۍ د پراخېدو سره تړلی وباله او هم یې د داعش د مخ په زیاتېدونکي ګواښ یادونه وکړه. د روسیې د بشري مرستو لومړنۍ محموله نن کابل ته ورسېده. دا خبره نن د روسیې تاس خبري اژانس راپور کړي. په کابل کې د روسیې سفیر دیمتری جرنوف مخکې ویلي و هیواد یې له افغانستان ته شپږ دېرش ټنه بشري مرستې استوي. دغه په خبره تمه ده د بشري مرستو دوه نورې جوپې هم کابل ته واستول شول چې ټول ټال اندازه یې له سل ټنو اوړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تایید کړي چې نن د کابل هوایي ډګر ته د روسیې شپږ دېرش ټنه بشري مرسته ورسېده چې پکې اوړه غوړي او ځینې نور اړین مواد شامل دي. د راپورونو له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دا له افغانستان سره د روسیې لومړنۍ بشري مرستې دي. د مشهورې ماډل کیم کارداشیان او ځینو نورو په مرسته د افغانستان د فوټبال د ځوانو نجونو د ټیم دېرش غړي او د هغوی کورنۍ بریتانیا ته یوړل شوې. اسوسییټډ پریس اژانس راپور ورکړی چې د افغان نجونې په اسلام آباد کې وي او پنجشنبه سهار بریتانیا ته ورسېدې. د دوی په انتقال کې کیم کارداشیان یو نیویارک میشتي مذهبي مشر او د بریتانیا یو فوټبال کلب مرسته کړې ده. ټول ټال 130 تنه چې دېرش فوټبالران او 100 تنه د کورنۍ غړي ونن په یو الوتکه کې له اسلام آباد لندن ته نږدې په ستانستد هوایي ډګر کې کوز شول. بریتانیا له اول سره دغه هیواد ته د افغان فوټبالرانو نجونو په انتقال کې مرسته کړې. له دې مخکې هم د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم غړي پرتګال او استرالیا ته انتقال شوي دي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت خبر ورکړ چې د فورتلی لوی اړې نور سیمو ته د افغان کډوالو د هستوګنولو پروسه بشپړه شوه. فورتلی په ورجینیا کې دا او له هغه اتو اډو و چې امریکا د لسګو نظر افغان کډوالو د موقتی هستوګنولو لپاره ځانګړي کړي وو. د کورنی امنیت د وزارت د اعلامیې لمخې تر دې دمه له فورتلی اړې څخه باندې 15,000 افغانان د امریکا په بیلابیلو سیمو کې هستوګن کړای شوي. تر دې مخکې د امریکا له ځینو پوځي اډو چې فورت مکای په سر کې یادې د ګڼو افغان کډوالو شکایت کړی و چې د دوی دوسیو ته رسیدګي نه کیږي او ډېر وخت به برخلیک پاتې شوي. د راپورونو لمخې امریکا د اگست 31 له افغانستان د لسګو نظر افغانانو په شمول څه باندې 1,400 تنه ایستلی دي. د پاکستان پارلمان پر خزو د جنسي تیری کونکو او د ماشومانو د زورونې د عاملونو د خصي کولو قانون تصویب کړ. دا پریکړه وروسته له هغه وشو چې په دغه یواد کې پر خزو د جنسي تیری د قضیو شمیر زیات شو. اوس دا قانون د پاکستان د ولسمشر عارف علوی لاسلیک او توشي غواړي. د نوي قانون لمخې له حکومت غوښتل شوی چې د جنسي تیریو او د ماشومانو د جنسي زورونې قضیه باید په څلورو میاشتو کې دننه په محکمو کې وڅېړل شي او په اړه پریکړه وشي. د قانون په اساس جنسي تیری کونکي به د خاصو کیمیاوي موادو په ذریعه خصي کیږي. میری باندې باندې خسیانول د لړن محل لپاره وی او د جنسي اړیکو تمایل لمنځوړي. د راپورونو لمخې د جنسي تیروي یوازې 3% د قضیې سړل کیږي او پاتې نورې همداسې پاتې وي. پاکستان چې له 200 میلیونو زیات نفوس لري په ورځ کې لکټر لګه د جنسي تیروي لاس قضیې راپور کیږي چې لنیمای زیاتې په لور پروتو او کلیوالي سیمو کې پیخيږي. او د پولند پولیساتو ځواکونو شاوخوا سل پناه غوښتونکي د اروپایي ټولنې دغه هیواد ته د ناقانونه اوښتو په تور نیولي. په دې سره د پولند او بلاروس په پوله کې چې له پخوا پکې زرګونه پناه غوښتونکي ردی وضعیت لا پسې کړکېچن شوی. پولند په بلاروس تور لګوي چې نن سهار وختي لسګونه پناه غوښتونکو ته لار خلاص ورکړې څو د سرحد خواته ورشي. د منځني ختیځ، افغانستان او افریقایي هیوادونو پناه غوښتونکي لومړی بلاروس او لاغه ځای پولند ته اوړي څو د اروپایي ټولنې نورو شتمنو هیوادونو ته ځانونه ورسوي. بلاروس چې د پناه غوښتونکو له مسلې په اروپایي ټولنې د فشار کارولو باندې تورن دی، په دې وروستیو کې اجازه ورکړې چې په ځینو پروازونو کې دا پناه غوښتونکي بیرته خپلو اصلي هیوادونو ته ستانه کړای شي.
خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي وایي د افغانانو د یوازې پریښودو وخت نه دی. د برالاینز د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا له غونډې وروسته خبري اعلان وویل افغانان باید داسې احساس ونه کوي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نړیوالې ټولنې له یاده وتلي دي. د یونما د مشرې په وینا په افغانستان کې د ژمي له را رسېدو وړاندې باید د بشري ناورین د مخنیوي لارې چارې ولټول شي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ وایي د دې سازمان د امنیت شورا ته یو یاد کړی چې اوس له افغانانو د مخ اړولو او د دوی د یوازې پریښودو وخت نه دی. د برالاینز د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لغونډې وروسته نیویارک کې خبریالانو ته وویل افغانان نه یوازې له یو سخت ژمي سره مخ دي، بلکې د خوراکي توکو د کمی او د اقتصادي سقوط په درشل کې دي. د میرمن لاینز په خبره بشری مرستې اړینې دي خو وخت کم دی او له افغانستان سره شوې مرستې هم بسنه نه کوي. هغې په اوسني حال کې د افغانستان د یوازې پریښودو د بدو پایلو په اړه هم خبرداری ورکړ.
د نړیوالې ټولنې لخوا له افغانستان سره د یو متعدل او راغنده ګډون پرته به اقتصادي وضعیت بدتره او تر پخوا به بېوزلي او بنسټ پالنه زیاته شي. طالبان هم باید د خپلو خلکو او نړیوالې ټولنې اندېښنو ته په ځواب ویلو سره خپل مسؤلیت ادا کړي. موږ ټول پوهیږو چې د اقتصادي او ټولنیزو سقوط د مخنیوي لپاره څه اړین دي. موږ اړتیا لرو چې د میلیونونو افغانانو د ستونزو او په سیمه کې د بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره د لارو چارو د منډلو لپاره کار وکړو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ وویل دوی چمتو دي له دې هیواد سره د نړیوالو د مرستو پاړه یو روڼ او ځواب ویونکی سیستم جوړ کړي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې په دې برخه کې کیدونکې مرستې بې ځایه نه مصرفيږي. د یوناما مشر زیاتوي طالبان د دوی له حکومت څخه د نړیوالې ټولنې له غوښتنو خبر دي او هڅه کوي چې د دې غوښتنو ځنی عملي کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي طالبان پوهیږي چې د نړیوالو د مرستو د ترلاسه کولو لپاره باید ټول ګډونه حکومت جوړ او د ښځو کار او زده کړو ته اجازه ورکړي، خو په خبرۍ دوی دا خبرې په خلاص غوږونو اوري او په دې برخه کې ځینې ګامونه پورته کړي دي. د میرمن لاینز په خبره له طالبانو سره باید ګډ کار ته دوام ورکړل شي څو مهم او لوی پرمختګونه رامنځته شي. هاخوا د برټانیې صدر اعظم هم د افغانستان وضعیت نازک بولي او وایي دولت یې له طالبانو سره له همکارۍ پرته بل لار نه لري. بوریس جانسن پرون په پارلمان کې د استادو د پښتنو په جواب کې وویل د هغو خلکو لپاره چې تاسو یې په اړه خبرې کوي برېټانیا مجبوره ده چې له طالبانو سره یو تعامل وکړي. د هغه اشاره د افغانانو اوسنی وضعیت ته وه. د طالبانو حکومت هم له نړیوالې ټولنې سره د ستونزو د حل په برخه کې د همغږۍ ډاډ ورکوي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موږ ژمنه کوو چې خپل تعهدات چې موږ کړي هغه عملي کوو، خو باید موږ سره همکاري وي، ځکه د ژمنو ډېرې برخې تر دې تړلې وي چې موږ سره همکاري وجود ولري. او بېلابېلو برخې چې هغه مسایل چې تر اقتصادي ستونزو پورې اړه لري هلته همکاري وشي، داسې د سیاسي ستونزو پورې کوچنې موانع موجود دي، هغه لرې شي چې موږ لاس آزاد شي کار ته د تعهداتو د ژمنو عملي کولو ته.
په وروستیو کې د طالبانو حکومت ډیره هڅه کړې چې د نړیوالې ټولنې باور خپل کړي، خو که څه هم د دوی په خبره اړیکې له نړۍ سره مخ په خکېدو دي، مګر لا یې هم حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. خو له نړۍ سره د سیاسي ستونزو ور هاخوا د افغانستان اقتصادي او ټولنیز وضعیت د بحران خواته روان دی. وچکالي، کډوالي او د زیربناو لمانځه تلل هغه څه دي چې د برېټانیې په پارلمان کې د کارګر ګوند د یوې غړې سارا جمپیان په خبره افغانستان د ځمکې پر مخ د دوزخ په څیر ښکاري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي د افغانستان امنیتي وضعیت شو ارزو، خو داعش خراسان څنګه ته شور اندیشنه ښکار کړ. د بیرال لاینز د غونډې ته چې تیر شپه د کابل په وخت 12:00 بجې پیل شو، وویل تیر کال داعش په افغانستان کې شپېته بریدونه کړي وو، او سږ کال چې د کومو حملو مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی یا دوی ته منسوبې شوي دي، شمېر 324 ته رسېدلی دی. میرمن لاینز زیاته کړه منفي عمده پرمختګ دی چې طالبان نه دي توانېدلي چې د عراق د اسلامي دولت د خراسان څنګه د پراختیا مخه ونیسي. د امنیت شورا غونډې ته د میرمن لاینز د څرګندونو په اړه مې په جرمني کې له میشت افغان شنند احمد خان اندر سره مرکه کړې ده، او د دې د څرګندونو په باب مې د نظر وپوښت.
د امنیت شورا غونډه د دې په اړه جوړه شوه چې د افغانستان سره بشري مرستې وکړي، خو دوی په تیرو غونډو کې کله چې $2 میلیارډ اعلان کړ، دا هم ویل چې دا به د افغانستان اسلامي امارت ته نه ورکول کیږي، بلکې د نورو دولتونو او د خپلو مشخص انجوګانو لخوا دا مرستې کیږي. افغانستان د ملګرو ملتونو یو ډېر پخوانی غړی ده. موږ په سیمه او د نړۍ یو دو سر پخوا د افغانستان حکومتونه هم مرستې کړي دي. اوس افغانان په ډېر داسې یو اقتصادي او بشري ناورین سره مخامخ دي. دوی مرستې باید ادامه وکړي.
اندل صاحب، داسې اندېښنه هم شته وایي که چېرته له افغانستان سره مرستې ونه شي او فقر و نیستي نور هم زیاته شي، نو اکثره ځوانان به د تروریستي ډلو غیژو ته ولویشي، او خصوصا د داعش له درکه ډېره اندېښنه ده. دا اندېښنه څومره جدي ده؟
ډېره زیاته. موږ خو په لومړي سر کې د خپلو افغانانو هجرتون ته تشویش نیولې، ځکه زموږ کادرونه، زموږ ځوانان چې د هیواد راتلونکی جوړوي، دوی ټول په وتلو کې دي، او اکثره که چیرې دغه شرایط یا دغه د افغانستان په رسمیت نه پیژندل او دغه اقتصادي ناورین دوام وکړي، دا په دې معنی چې د نړۍ هغه توریستي ډلې به ډېر افغانستان ته مخه کوي، او د افغانستان ځوانان به د پیسو په مقابل کې زانته جسکی، او دا به د سیمه او د نړۍ په ګټه نه وي.
د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د داعش د فعالیت په اړه هم اندېښنه ښکاره کړه، او ویل چې اوس د افغانستان تقریبا په ټولو ولایتونو کې دا ډله فعال ده. دا اندېښنه تر څه حده پوري ستاسو په نظر جدي ده؟
ګوري، داعش په افغانستان کې قومي او مذهبي بیز نه لري. دا د سیمه وادونه دي، په ځانګړي توګه پاکستان ده چې د افغانستان له جګړې نه په د 1500 کلو کې ډېره ګټه پورته کړې ده. تاسو باور وکړئ چې یوازې $500 میلیارډ دوی د وزیرستان د سیمې په خاطر چې هلته توریستي ډلې منځي چې له نړیوالو په خاص وګړو امریکا یې ترلاسه کړي، چې هلته برعکس پښتانې وژلي دي، هېڅ نه وه توریستي ډلې منځي، بلکې هغو ته یې رشد ورکړه. نو اوس موږ ته دا واضح خبره چې په افغانستان کې داعش دی بل طالبان باندې زورور دي، خو که د سیمې وادونه وغواړي او د افغانستان بیا یو د جنگ لابراتوار جوړ کړي او دلته جګړې ته شدت ورکړي، دوی دا کولی شي، ځکه د افغانستان اقتصاد خراب ده، استخبارات قوي نه دي، او دا زموږ ګاونډیان دي چې موږ ته به دا کلونو کې د جګړې اور او لمبې تازه ساتلي دي.
د افغانستان د سیاسي چارو شنند احمد خان اندرو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دو سره سش کال په هلمند کې د کوکنارو کښتونه زیات شوي او د دغه ولایت د تریاکو د پیرو پلور په بازارونو کې د دې نشه یي موادو بیه څو چنده لوړه شوې ده. نور جزئیات له سیمې څخه په دې راپور کې.
غلام حضرت د کوکنارو تازه کرلسو کښتونه ته وبور کوي. هغه د هلمند مارجی ولسوالی پر هغه دشتیزمو کوچی په خوا غنم کرل سشکالی د کوکنارو پراخ کښتونه کړي. غلام حضرت وایي سشکال په هلمند کې ځکه زیات کوکنار کرل سوي چې دوی فکر کوي د طالبانو حکومت ممکن راتلونکي کال د کوکنارو پر کښت بندیز ولګوي.
سشکال خلک ډیر کړي ولی چې امارت
دا عبدالجبار په نوم یو بل بزګر د کوکنارو کرکیله خپل مجبوریت بولي او وایي چې له کوکنارو پرته یې نور کښتونه اقتصادي اړتیاوې نسي پوره کولی.
او چې تاریخ نه په افغانستان کې ډیره سخته ستړیا ده، سخت ستړیا سره مخ یو. زه وچ ناتوانی کرو او امارات چې دی زوره ورده هم بندوي سیم بندیږي چې راغو کې بندوي هم او نو موږ شهر سره موږ مجبور مکلف سیم ولر تاریخ کښت وکړو او موږ کارونه ډیر سره ستړي ډیر شکېدلی دي. نو موږ مجبور مکلف سیم په تاریخ کړو خپل کښت دوام ورکو او ستړي زر بدارو یو درغنه مو وزر جوړو وزر هر څه موږ تاریخ مو یې موږ څه کاټه کې موږ څه پیدا کې موږ مجبور مو کړه به تاریخ څه چاره نه لرو.
د هلمند د تاریخو د پیر او پلور په مرکزونو کې هم د دین شی مواد به تر په خوا څو چندل وړ سوي. دلته هم د تاریخو د کاروباریانو ترمنځ داسې باورونه شته چې ممکن د طالبانو حکومت راتلونکي کې د دې نشه یي موادو پر کرکیلې او خرڅلاو بندیز ولګوي. نو ځکه ډېری خلک په دې امید تاریخ په کورونو کې ساتي چې نرخونه به تر دې هم څو چندل ورسي.
نوم مې نصرت الله دی. د تاریخ پاکله باندې چې شش کال موږ دلته خرید او فروش لرو تر نورو کلو باندې یو اندازه به هم شې. یعنې پروش کال په سلویر زره اته سلویر زره کلداري داسې خرڅېدله. شش کال تقریبا د اتیا زره څخه شروع تر دوه اتیا زره پورې دغسې د تاریخو هغه ششان خرڅېږي. وړوالی په دې باندې راغلی چې امارت شش کال ټول افغانستان تصفیه کوي. نو موږ دا تصور د ځان سره لرو چې خامخا بندېږي، نو چې بند سي بیا به بند کې ګرانش شته خامخا.
د تاریخ موضوع چې لا د ورور د سړی چې پنځه خلکې لري یوه د خپل ضرورت لپاره راباسي هغه څلور خوندي کوي یوه امارت یې بندوي. یعنې امارت داسې بندېدنه دي چې انور دولت خو دا شل کاله وواله کمپینونه نه ودورې ویست هره خوا یې وکړله نیکړه بند دا چې بندې چې پتلک پرادې کې اله ته ووایي چې تاریخ بند کدل ته په جګر د نړۍ کتاب په جګر افغانستان کې تار ولیدی نو په هغه ورځ بالا دا امارت نه دی. امارت
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری ریاست د پلان او همغږي سرپرست مدیر مولوی حمید د کوکنارو کرکیله د بزګرانو مجبوریت بولی او وایي چې حکومت به هغه مهال د دغه نشه یي موادو پر کرکیلې او کاروبار بندیز ولګوي چې کروندګرو ته د بدیل کښت زمینه برابره کړي.
په هلمند کې ډېره غربت دی، تقریبا وچکالۍ دی او خلک د جنګو ځپلي دي او کډي او مهاجر شوي دي. نو په دغه وجه باندې هم خلک دا یو عواید جوړوي دا تاریخ، په دغه وجه باندې هم خلک ډېر کړي. خو که چیرې اسلامی امارت بند کې نو بیا خلک اسلامی امر ته ژمن دي، هغه بیا چې امارت یې بند کې امر وکړي بیا خلک نه کړي، بیا په یوه آواز باندې انشاءالله د ټول هلمند کې به یو تار تاریخم ونه لیدل شي، انشاءالله ټول دې ته ژمن دي چې بند شي نو بیا بند دي.
د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره دوی ژمنه وکړه چې د تاریخو کرکیله او د نشه یي موادو قاچاق به له منځه وړي. هلمند د کلون رئیس په نړۍ کې د تاریخو او نشه یي موادو د تولید مرکز بلل کیږي. په ملګرو ملتونو کې له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي په افغانستان کې د تاریخو تولید 8% زیات شوی دی. په دې راپور کې زیاته شوی چې په افغانستان کې له دې لارې تر لاسه شوي پیسې 2.2 میلیارد ډالرو ته رسیږي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې په راتلونکي کال کې د تریاکو د تولید کچه د بزګرانو په تصمیم پورې اړه لري. دغه سازمان د نړیوالې ټولنې غوښتي چې د بزګرانو سره مرسته وکړي ترڅو د کوکنارو له کرلو لاس واخلي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
په نورستان کې له نږدې یو کال وروسته طبي کارکوونکو ته معاشونه او روغتیایي مرکزونو ته درمل لیږل کیږي. اوس قرارداد سویډن مؤسسې ته ورکړل شوی دی. صحي کارکوونکي او عام خلک په دې کار خوښ دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې صحي کارکوونکو په تیر یو کال کې د ماشونو د نور کړی او ولسونو یې په روغتي مرکزونو کې د درملو او نورو اسانتیاو د نشتون لامل ډېر ستونزې وګاللې. تیر حکومت په زلونو د حل کولو ژمنې کړې به خو پرې بریالي نشو. د 2020 کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه دغه روغتي مرکزونه د سویډن مؤسسې ته په قرارداد ورکړل شوی چې مسولین وای ټول ته درمل رسولي او صحي کارکوونکو ته هم د ماشونو د ویش لړۍ پیل شوې. په نورستان کې د سیوډن مؤسسې مشر ډاکټر عبد الله روان ازادي رادیو ته وویل
ټول کلینیکونه د نورستان کاغذ لري پراته دي کله زیدي هغه کافی دوا لري. ټول کلینیکونه فعال دي او دوی ته د ناروغانو د غذا د نوکریوال پرسونل غذا د دوی هغه مصارفات هم ورکړ شوي دي. معاشات پرونی پهلو ټول پرسونل به خپل معاشات تر سبا غرمې پورې به ټول پرسونل وخلي. دا د اکتوبر د میاشتې معاشات
د یاد ولایت صحی کارکوونکي هم په دې خوښ دي چې له یو کال هلو زلو او شکایتونو وروسته دوی ته معاشونه او روغتي مرکزونو ته درمل رسول کیږي. د دواب ولسوالۍ د روغتي مرکز کارکوونکي عبدالصبور کریمی
لله الحمد د نورستان مظلوم صحی پرسونل ته د یو کال ځنډ وروسته هغه د سویډن د محترم موسی لخوا نه د اکتوبر د میاشتې معاشونه اجرا شول. صحی مراکز ته د دواګانو سپلای شوې ده. د نورستان ولسونه او خاص کر صحی پرسونل د ازادي راډیو له محترم ادارې نه هم مننه کوي چې هر وخت کې زمونږ د مظلومیت او د محرومیت آواز هغه نړۍ ته زی دخل ورګانونو ته چارواکو ته رسولې ده او مونږ تر ډیره مننه او قدردانی کوو.
صحی کارکوونکي له طالب مشرانو د هېډ مؤسسي مسولینو سره د دوی د یو کال د معاشونو او د بې وسه نورستانیانو د حقوقو حساب کول غواړي. د نورستان اوسیدونکو په افغانستان کې د طالبانو قدرت ته لرسیدو سل ورځې پوره شوې او په دې سل ورځو کې څو ځله ژمنه کړې چې د هېډ مؤسسي مسولینو څخه به د نورستان د روغتي کارکوونکو د ماشونو او خلکو ته د خدماتو د سم نه عرضه کولو پوښتنه کوي. خو د تیر حکومت د چارواکو په څیر دوی لا هم په دې نه دي بریالي شوي چې د هېډ مؤسسي مشران پیدا او حساب ورسره وکړي. د خلکو په خبره چې دا هېډ په نوم مؤسسي د سمنګان او تخار اوسیدونکو او صحي کارکوونکو هم د نورستانیانو په څیر ستونزو سره مخ کړي. په تیر یو کال کې ازادي راډیو ډېر هڅې وکړي چې د یادو ستونزو په اړه د هېډ همکار مؤسسي د مسولینو نظر هم واخلي خو خبرو ته نه دی حاضر شوی. طالبانو هم د روغتي کارکوونکو د غوښتنې په اړه تازه څه نه دی ویلي.
د جرمنی د مرکزی حکومت او ټولو ایالتونو چارواکي نن په دغه هیواد کې د کورونا او بعد مخنیوي پرلارو خبرې کوي. د دې غونډې تر پیلېدو مخکې ټاکل شوې ده چې دا مسأله د پارلمان غړي وڅېړي.
د جرمنی د شپاړسو ایالتونو او د فدرالي حکومت مشران نن د کورونا او بعد مخنیوي پرلارو چارو خبرې کوي. دا غونډه په داس وخت کې جوړیږي چې په جرمنی کې د کووېډ 19 ناروغي پیښې په بیساري ډول په زیاتېدو دي. د ایالتونو سریاسمان هڅه کوي چې د کورونا ویروس ته مخنیوي لپاره داسې قوانین وضع کړي او داسې بندیزونه پلي کړي چې د پخوانۍ ستراتیژۍ ځای ونیسي. تمه ده چې دا چارواکي پر دې بحث وکړي چې داسې اصول رامنځته کړي چې له مخې هغه خلک معلوم شي چې عامه خدماتو ته لاسرسی پیدا کولی شي. همدارس دا خبره سیړي چې څرنګه په جرمني کې ډیر خلک واکسین ترلاسه کولی شي. د اوس لپاره په جرمني کې 80% خلکو واکسین کړی دی. د جرمني په ختیځ کې د ساکسونیا ایالت سریاسم چې د اوس لپاره په ایالت کې د کورونا مثبت پیښې د جرمني تر بل هر ځای زیاتې دي وویل. د خبرو پر مهال دا مهمه ده چې پر دې بحث وشي چې سخت بندیزونه ولګول شي. مایکل کرچمر زیاته کړه کچیرته موږ پرشتیا غواړو چې د کورونا وبا د دې چپې مخه ونیسو نو موږ تر هغه دا کار نشو کولای تر څو چې د هغو کسانو غم ونه خورو چې واکسین شوي نه دي. په جرمنی کې پروند کورونا او بالا عمله 240 نوي کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې له دې سره د ټولو تلفاتو شمیر 8900 او 240 بیا ته ورسید. په جرمنی کې د کورونا او بالا د څلورمې چپې سره په ځینو سیمو کې روغتونونه له ستونزو سره مخامخ دي. ځای پکې نشته او له ناروغانو غواړي چې په اروپا کې په بل ځای کې د ځان غم وخوري. د باواریا په سیمه کې د یو روغتون به سر ډک شوی دي او د کورونا یو شمیر ناروغان د یوې ناشنا هڅې په ډول د ایټالیا په شمال کې یو روغتون ته انتقال کړي دي. د جرمني د فدرالي حکومت او ایالتي حکومتونو د چارواکو تر نننې غونډې مخکې به د جرمني په پارلمان کې د کورونا وبا د مخنیوي پر لارو چارو غونډه وشي.
ازادي راډیو ته غوښتنه کوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ریډیفاین میټ په نوم یو اسرائیلی شرکت په اروپا کې هم فعالیت پیل کړ. دوی تمه لري د راتلونکي کال تر پایه به زرګونو رستورانونو ته ورسیږي او د لومړي ځل لپاره به د غوښو بدیل خواړه بازار ته عرضه کړي.
د غوښو بدیل چې په 3D بڼه چاپ شوی په اسرائیل، جرمني، نیدرلند او برتانیا کې بازار ته راوتلی. لسویا، نخودو، چقندر، خمیرې او د کوپرې له غوړو جوړ د خواړه د غوښو بڼه لري. شلی شمیر د اسرائیل اوسیدونکو ده او د غوښو د بدیل په اړه دا سیوایي ډیر ښه خوند دی، لکه سمه غوښه چې وي. مال 15 کلونو راهیسې غوښه نه دي خوړلې او تر هغه مخکې مې هم یوازې له سبو او بوټو پاخه خواړه خوړل. د دوه خوړو بوی لا لکه د پخو غوښو غوندې دی او ماته یو انقلابي څه ښکاري. ریډیفاین میټ شرکت چې تر اوسه په اسرائیل کې له شاوخوا یو نیم سل رستورانونو سره کار کړی وای، په راتلونکي کې به د غوښې د بدیل خوړو بازار نور هم پراخ سي او په ساسیجونو او برګر کې هم شایي خلک د غوښې پر ځای له بوټو جوړ خواړه انتخاب کړي. د دې شرکت بنسټ ایښودونکی ادم لهاف رویټرز خبري اژانس ته ویلي
دا لومړی ځل دی چې یو شرکت کولی شي د غوښې کټ مټ بدیل بازار ته وړاندې کړي چې د غوښې په څیر خوند کوي.
دا شرکت په پام کې لري چې په راتلونکو څو کلونو کې په اسرائیل، اروپا، متحده ایالاتونو او آسیا کې 15 فابریکې جوړې کړي. د ټکنالوژي له پرمختګ سره د غوښې د بدیل خوند او ډول واده کوي. د رویټرز د معلوماتو پر اساس برتانیا میشت بارکلی بانک اټکل کوي چې تر 2029 کال پورې دا سکتور شایي 140 میلیارد ډالرو ته ورسیږي چې دا به د نړۍ د غوښې د بازار 10% جوړوي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو سره په تماس کې هم ساتره. د 2015 د جون په 14 تاریخ څخه خارجانو په ټانګو علامه د میدان سره د تور کوتل او مخ سره زه غواړم چې دا ما پیغام تاسو د لوړ مقامات پر ورسوي. ځکه چې موږ کور پسې دی، یال پسې دی او حکومت ته 15 کال کې چې موږ کم تنخواه چې هغه نه جرا کړی. او سلام او احترام.
زه د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زه د کندهار ولایت یو شوکی یا سندرغاړی یم. زما د نړیوالو مؤسساتو څخه دا هیله ده چې د کندهار د هنرمندانو ډېر په سخته ستونزه کې دي، باید ژر تر ژره مرستې ورسره وشي چې اکثره یې ایران او پاکستان ته مهاجر شوه او زیات شمېر یې اوس هم په کورو کې دي چې د هنر د ډګر څخه پر دې باندې بندیز دي. نو زما د اسلامي امارت د لوړپوړو اشخاصو څخه دا خواهش دي چې په کندهار ولایت کې د فلمو مارکیټونه په آزاده توګه خلاص شي او خپل فعالیت کوي. نو کېدای شي چې هنر ته هم اجازه ورکړي او باید هنرمندان خپل په کار پیل وکړي. نو زما د ټولو مؤسساتو څخه او د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو څخه دا خواهش دي چې هنرمندان ډېر په سخت حالات کې دي، اکثره یې د کور شانه باسي او خرڅوي او د ورځې ډوډۍ د خپلو شانو څخه لاسته راوړي چې هرشی په کور کې ستا یا یخچال فریج هغه خرڅ کړي دي خوړلی دي. نو زما اول د مؤسساتو څخه دا خواهش دي چې د هنرمندانو سره مرسته وکړي او هنرمندان ډېر په سخت حالات کې دي. او بیا د اسلامي امارت څخه د لوړپوړو چارواکو څخه ما دا خواهش دي چې باید د دې سره همکاری وسی او دې ته د هنر اجازه ورکړي چې خپل هنر مخته یوسي مارکیټونه اخلاص وي هغه په خلاصه توګه هر یو خپل کار ته ځي خپل کار کوي نو یوازې پر هنر باندې بندیز دی والسلام ورحمت الله وبرکاته
ستاسي پیغام ستاسي نظر